د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شیبر کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرسته کوي په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبري شي هر ځای چې اس په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي وړاندې مو په خبرونه کې په ارګ کې د کاندیدانو او دولتي چارواکو د نننۍ غونډې لپاره پریکړه خبرو د افغانستان د ولسمشۍ د ځنډول شویو انتخاباتو په اړه نورګن مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
د جمهوریت ریاست کاندیدانو د ملي وحدت حکومت ترمنځ کې دوه خبرو کې لمهمو پرمختګونو څخه خبر ورکړی دي د کابل غزنی په لوی لار په ترافیکی پیښه کې 25 تنو ته مرګ جوړه اوښته ده سکاټلند د ټول پښتني لاري لبرتانیا سره د پات کې دوه پریکړه وکړه لمړی کورنی خبرونه په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو کې مهم پرمختګ شوی دی جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې نن په ارګ کې کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله له جهادي مشرانو سره غونډه وکړه په دې غونډه کې ولسمشر حامد کرزی د درې ګونو قواو مشرانو او د ولسمشر مرستیالانو هم برخه اخیستې وه کاندیدانو د غونډې برخوالو ته د انتخاباتو د بهیر د پای ته رسیدو او د ملي وحدت د حکومت ته جوړېدو په برخو کې د مهمو پرمختیاو خبر ورکړ د غونډې ګډونوالو له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې ډیر ژر ورستي پریکړې وکړي او له موضوع څخه افغان ولس خبر کړي حامد کرزی هم پر دې پریکړه خوشی څرګند کړه او هیله وکړه څو د دې پریکړو متن ژر تر ژره خپور کړي د جمهوریت ریاست د اعلامیه لمخې په غونډه کې د ولسمشر د لوړې د مراسمو په اړه هم خبري وسوې د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم غړي محمد الله حیدری ازادي راډیو ته وویل تمه د دواړو کاندیدان بنن د ملي یووالي د حکومت پر سر توافق وکړي د زیاته کړه
کمی لحظه ای صحبت ها در ارگ ریاست جمهوری جریان داره و در اونجا هر دو نامزد ریاست جمهوری و رهبران سیاسی و جهادی افغانستان حضور دارند که این نشست به نظر ما بسیار نشست تعیین کننده است و امیدوار هستیم که امروز ما در تمامی زمینه هایی که قبلا صحبت شده بود و محور هایی که بود
د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم غړي طاهر زهیر هم د یاد غونډې جوړېدو تایید کړی دی د کابل غزنی په لار د ترافیکی پیښه له عمله د 25 تمرګ جوړ له اوښته ده د ترافیکی پیښه د کابل غزنی پر لار د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شو په دې پیښه کې د ایو کورولا او درې سو درې ډوله موټر په ټکر کې اتلستان امړه او 15 نور ټپیان شول د میدان وردګ د ولایت د اعلامیه لمخې دا پیښه ماشام شپږ بجو ته نږدې رامنځته شو د دې پیښې په پایله کې په کورولا ډوله موټر کې ناستو کسانو چې دوی پکښې مېرمنې وي ټول خپل ژوند له لاسه ورکړ د پیښې په ټپیانو کې چې ډېرې کابل تړل سوي دي د شلو تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی د یادونې وړ ده چې دوی ورځې مخکې هم د کابل غزنی پر لوی لار د نرخ ولسوالۍ اړوند د دوو ټیلرو موټرو د ټکر له امله د دواړو موټرونو چلوونکي وژل سوي وو د افغانستان د مالیه وزارت ته د هیواد د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې روستۍ راپور رات کړ واشنگتن پوسټ ویلی وو چې د افغانستان د مالیه وزارت د بودیجې د ستونزې سره مخامخ دی او ماشونه هم په ډیره سختۍ برابروي د مالیه وزارت ډاډ ورکړی دی چې د روان کال تر پایه پورې د ټولو کارکونکو ماشونه ورکولای سي او په راتلونکي کې تدابیر نیولې دي کارپوهان وایي که د لګښتونو او اوایدو ترمنځ انډول موجود وای د مالیه وزارت به له دغو اندېښنو سره نه مخامخ کېدای او اوس یو څو نړیوال خبرونه سکاټلند د ټول پښتني لاري لبرتانیا سره د پات کېدو پریکړه وکړه د سکاټلند وګړو لبرتانیا څخه د خپلواکۍ انتخاب رات کړ په دې ټول پښتنه کې 55% رائے د برتانیې سره د پات کېدو په ملاتړ وي د سکاټلند د ملي ګوند مشر الکس سالمونټ په ایډنبرګ کې د خپلواکۍ ملاتړ ته وویل سکاټلند پاک سریت سره پریکړه کړې ده چې اوس مهال یو خپلواک هیواد نه وي زه د خلکو دا خوشاله قبلوم د همدې ګوند مرستیال مشر نیکولا ستورجن وویل لدې کبل چې موږ په ډیر لږ توپیر د هو رائے نکړې تر لاسه د مایوسۍ یو رښتینی احساس را سرسته خو دی ویل چې نتایج شي چې د سکاټلند کې د تغییر شوقسته او زه فکر کوم دا هیواد د تل لپاره تغییر کړی دی د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون د سکاټلند د خپلواکۍ پر ضد د کمپاین مشر الستر ډارلینګ ته مبارکي وویل ډارلینګ د ټول پښتنې نتیجه یو مهمه پریکړه وبلله او وی ویل چې رای ورکوونکو د دې پر ځای چې بې ضرورته بیلیدو ته رای ورکړي مثبت تغییر ته رای ورکړي. له هغه وروسته چې په استرالیا کې 15 تنه په عراق کې د اسلامي سخت دریځ ډلې د ملاتړ په تور محاکمه شول، نن د دې هیواد حکومتي چارواکو د پارلمان د امنیت زیاتولو اعلان وکړ. د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبټ وویل په دې شبکو کې د حکومت د خلکو د پرنقشه کولو په حق لمخ کې هم خبرې شوې وي او اوس هم داسې خبرې روانې دي. ایبټ وویل یو هدف استرالیایي پارلمان دی او له دې کبله موږ په کانبرا کې د پارلمان د امنیت زیاتولو په پروسه کې یو. پرون د سیډنی او برزبان په ښارونو کې شاوخوا 800 پولیسو او امنیتي ځواکونو دا مشکوکه کسان ونیول. د امریکا د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلو ډلې د کارکونکو د سخت دریځو پر ضد یې د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د پلان تصویب کړ. باراک اوباما دغه راز په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د فرانسې د هوایي عملیاتو د ترسره کولو په پیشنهاد لپاره هم مننه وکړه. ولسمشر اوباما وویل د کانګرس موافقه د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې ته وروښودله چې امریکا د دې ډلې پر ضد چې ګڼ شمیر بې ګناه کسان یې وژلې دي د مبارزې لپاره یو موټی ده. او که څه هم راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د امریکا او د ایران ولسمشرانو ترمنځ کومه لیدنه نه ده پلان شوې. یو لوړ پورې امریکایي چارواکی وایي باراک اوباما دغه شان کتنه نه ردوي. دغه امریکایي مقام چې نوم یې نه دی یاد کړل شوی چې د بهر ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شاید د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره وویني. تیر میلادي کال د عمومي اسمبلی د غونډې پر مهال سره له دې چې دواړه ولسمشران په نیویارک کې وو یوازې ټلیفوني خبرې سره وکړې.
ازادي راډیو په منځني سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پارک د کاندیدانو په خبرو کې د شوی پرمختګ له جزئیاتو خبرو. بیا مو د خوستیانو له غشتنی خبرو چې لنوي ولسمشر یې لري.
درتلون کې ولسمشر زموږ غوښتنه ده چې زموږ کډرونه په دې نظام کې ځای په ځای کړو موږ ته خپل برخه راک.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم چې تر دونیمو بجو وروسته خبرو غند پیغامونه لرو.
د دې انتخاباتو پر سچ نه اعلانوي د دې دوی لای هغه دری دا مشکل افغانستان ته دوی جوړ کړی دي. د انتخاباتو کمیشن
خبريالان په پکتیا کې څستون چې لري دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې چړل شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې د سکاټلند د ټول پښتني پاړه اوریدل شي. سکاټلندیانو پرون رای ورکړي چې له بریتانیا نه ویلې شي. د خبرونه په پیل کې کابل ته ورځو. هلتنن پارک کې کاندیدان دولتي چارواکي او جهادي مشران راغونډ شوې دي. دوی د انتخاباتو مسله چیري جمهور ریاست په خبرې کې خبر پانه کې ویل دي چې په دې خبرو کې ډیر پرمختګ شو دی خو دغه ډیر پرمختګ نه دی توضیح کړي. رحمت الله افغان له کابل په ټلیفون را سره دی دا موضوع ساري. افغان صاحب په دې غونډه کې څه پرمختګ شو؟
بله شبر ست تاسو او د ازادي رادیو کارکون کوریدونکو ته سلامونه وایم. شبه وړاندې مې د اصلاحات او پالنې د ټیم له یو غړي محمد الله حیدری سره خبرې وکړې. حیدری همدارنګه وویل چې غونډه اوس هم دوام لري. د غرمې ډوډۍ هم پارک خوړلې ده او د جمعې لمونځ هم په هر کې کړ کې کړی ده او له دې وروسته به هم دوام وکړي. دا غونډه دوی وویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی ده. د خاغلی حیدری پوینه په غونډه کې په دې خبرو موضوع باندې خبرې شوې دي چې په کابینه او همدارنګه د امنیت په شورا کې په مساوي ونډې او همدارنګه د اجرایوي پوسټ د صلاحیتونو په اړه د دې په خبره نسبتا توافق ته رسیدلی دي. حیدری موږ ته وویل چې دا مهال د انتخاباتو د نتایجو د څرنګوالي په اړه بحث روان ده په غونډه کې او د هیلو خودله چنن روز باندې غونډه د دې کې لسترونه ولري. د هدرې په وینا غونډه به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دواړه کاندیدان د ملي یووالي د حکومت په سر توافق ته ورسیږي. بلخ موږ د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم له ټیم سره وغږیدلو. همغه هم د غونډې جوړول تایید کړل او د دونه وکړه چې دا د غونډې جوړول د پخواني د غونډو یو لړۍ ده چې همداسې دوام پیدا کوي. دوول چې ممکن نن یا سبا ورځ دغه غونډه نتیجه ورکړي، همدارنګه د ملي یووالي په حکومت باندې توافق ته سره ورسیږي. بله شیبر صاحب.
بله، لکه څنګه چې ارګ خبر پاڼه خبره کړې ده، په حقیقت کې په دې ټینګار شوه دی چې پرمختګ شوه دی او د ډېر کلمې هم ځای کړې ده چې ډېر پرمختګ شوه دی. تاسو چې د کاندیدانو له استازو سره خبرې کړې دي، د ډېر پرمختګ داسې واضح نقشه نه سرګو کې شي څرنګه؟
مخکې چې موږ د اصلاحاتو هم پالنې ټیم له غړي سره حیدري سره غږېدلي وو، حیدري راته ولیدي چې په حکومت کې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو د مساوي ونډې، همدارنګه د نتایج د اعلان د څرنګوالي، او بلخوا ده وویل چې د اجرایي پوځ د صلاحیتونو، همدارنګه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په اړه باندې دوی غږېږي خپل منځ کې. دوی یادونه وکړه چې په دې کې نسبتا زیات پرمختګ راغلی، نسبت نه پوهېږم چې مراد ورنه څه و، خو چې په کابینه کې د امنیت په شورا کې دوی په مساوي ونډې باندې توافق رسېدلی دي. همدارنګه د اجرایي پوستې هم به د صدر اعظم دنده ولري، همدارنګه د وزیرانو د شورا سرپرستي. په دغو خبرو باندې دوی نسبتا توافق ته سره رسېدلي دي، ولې د نتایجو د اعلان د څرنګوالي په اړه باندې همدا شیبه دوی خپل منځ کې بحث روان دی.
افغان صاحب، تاسو د نتایجو د اعلان مسله یاد کړه. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون نن د نتیجو په اړه باندې پریکړه وکړي، ځکه چې د شکایتونو کمیسیون دوی ته خپل پریکړه سپارلې دي او هغه موده هم په دوه بجو باندې باید سرته ورسیږي. څرنګه په دې اړه ستاسو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې نتیجه څرنګه شوه؟
موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره اړیکې په دې اړه ټینګې کړې. دوی وویل چې نن په دې اړه باندې غونډه روانه وه، تر اوسه پورې هم غونډه روانه ده. دوه نیمې بجې موږ سره وعده کړې چې په دې اړه به تاسو ته موږ وروستي معلومات درکړو، چې نه هغه شکایتونو پریکړه چې شکایتو کمیسیون څېړلې او دوی ته استولې دي، په دې اړه به دوی اعتراض وکړي، بېرته به د شکایتو کمیسیون ته ولېږي، او که دوی به همدغه د شکایتو د کمیسیون پریکړه تایید کړي.
څرنګه دغه ځنډ خو د ارګ له غونډې سره ارتباط نه لري؟
نه، مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي وو چې موږ په هیڅ ډول هم له روانو سیاسي تعاملاتو سره موږ کارونه اړیکې نه لري، ځکه موږ قانون ته ژمن یو، قانون موږ ته صلاحیتونه راکړي دي چې تاسو په هر کار کې مستقل او خپلواکي. دوی مخکې د یادونه کړې وه چې موږ د سیاسي تعاملاتو سره هیڅ ډول اړیکې او ارتباطات نه لري، موږ کارونه مستقل او خپلواک دي.
رحمت الله افغان، مننه له کابل مو د ازادي راډیو د خبريال څرګندونې. د ارګ د غونډې او د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په ارتباط اوریدي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د همدې انتخاباتو په ارتباط د بغلان له ولایت اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
اسمت الله شمی ما یو تند مرکز بغلان اوسیدونکو، سکل چې خلکو غوښتل چې ډېر په مینه سره لاړ شي او انتخابات ټاکنو ته رایه ورکړي او خپل یو رهبر وټاکي، مګر هم له بده مرغه ټول خلک هغه هیلې لاړې له خاورو سره خاورې سولې. اوس مهال کوی ما وګدل د ټاکنو البته واقعیت په خلکو باندې ډېره بده غزه کړې ده. نو کارګر ټول بیکاره دي، د دې ترڅنګ نو ټول منتظر دي چې نن مونږ نو سبا کې یو رهبر ټاکل کیږي او هغه سیاسي فرهنګي او ټولنیز او ځاګانې خېشي، امنیت به رامنځته شي، مګر هم ورځ په ورځ بدتریږي. نو دغه زما یو پیغام دی تاسو ته، لاس تر لاسه سی او مرسته وکړي، بل سره د ټولو نظرونو سره واخلې شریک کړي او بل نظرونو یو داسې پایلې ته ورسیږي چې هغه ټولې ټولنې لپاره د افغانستان مظلوم ولسته داسې یو نتیجه ووسیږي ټول د قابل د قبول ووسیږي ټول ته.
د ټول ټاکنو د رقم بحران شي یا فیرس لا جنجال په افغانستان کې روان دی، د دغه هیواد لري سپین سره مخامخ کړی دی. د افغانستان خلک او خصوصا د بغلان ولایت خلک د دغه دولت څخه، د نړیوالو څخه او د دوه نمندانو څخه دغه توقع ده چې څو دغه پروسه زر تر زره نهایي کې او دغه نتیجه معلومه شي.
زمانم دا ملنګ د پلوخومري د اوس استاد سره غږیږه وکړه، ولا دا انتخابات چې دي دا خو ډیره ګډوډي ده. د ما د دواړو کاندیدانو دا هیله ده چې بس دا وطن جوړ کړي، روغه د سولې راولي دی وطن ته، او موږ خوار او زار یو، د افغان ملت چې دا ډیر خوار او زار ده، کار نسته، روزګار نسته، ټول خلک بیکاره پاتې دي، او باید دا جوړ شي، دوی دواړه په خپل منځ کې جوړ شي او د وطن ته باید سولې راولي خدمت دی وکړي.
په بغلان کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې د افغانستان د انتخاباتو د نتیجې د ځنډېدو په ارتباط اوریدي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو په ارتباط پیغامونه اوریدل شي. خو اوس هم د انتخاباتو مسله تعقیبو. د خوست ولایت یو شمېر قومي مشران او د مدني ټولنې غړي د افغانستان لراتونکو ولسمشر غواړي چې د دې ولایت علمي مسلکي او اکیډمیک شخصیتونه حکومت ته جذب کړي او هغوی ته په خپل مسلکي رشتو کې د خدمت کولو زمینه برابر کړي. دوی وای سره لدی چې خوست په ډیر شمیر کې علمي او مسلکي کسان لري، خو په تیرو 14 کلونو کې موجوده حکومت د دې کډرونو جذب ته پوره پاملرنه نه ده کړې. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست ولایت مدني ټولنې غړي او د قومونو یو شمېر مشران وایي چې د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت په جوړښت کې په تیرو 14 کلونو کې د خوست ولایت د علمي او اکاډمیکو شخصیتونو ونډه لږه وه او دوی ته د دې زمینه برابره نه شوه چې د حکومت چوکاټ ته جذب شي او په خپلو مسلکي رشتو کې د خلکو خدمت وکړي. د خوست د مجاهدینو اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر حامد کرزي په تیرو 14 کلونو کې افغانانو ته په ټولو برخو کې د قدر وړ خدمتونه کړي، خو لکه څرنګه چې خواهي د خوست یو کدرونو جذب او ګمارونې ته توجه نه ده کړې.
تیرو 14 کلونو کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د ټول افغانستان لپاره بېساري خدمتونه کړي دي چې خوست ولایت هم د خدمتونو نه برخمن دی. ولې یو شی چې موږ ګیله لرو چې د خوست ولسونو ته په نظام کې په دولت کې څنګه چې لازم دا شاید وباید دي زموږ استعدادونه او قدرونه ستاخ په نظام کې موږ به برخيو. درتلون کې ولسمشر زموږ غوښتنه ده چې زموږ قدرونه په دې نظام کې ځای په ځای کړو، موږ تخپل برخه راک.
خوست د افغانستان د هغو ولایتونو نه یو دی چې خلک یې د پوهنې او لوړو زده کړو سره ډېره مینه لري، او همدا اوس په دې ولایت کې 15 د لوړو زده کړو موسسې او ګڼ د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعال دي چې د خوست تر 15,000 زیات کسان پکې په لوړو او مسلکي زده کړو بوخت دي. قومي مشر حاجي رحمت ګل وایي چې په تیرو ټاکنو کې د خوستوالو ونډه د هیواد په کچه بیلګۍ زوه، نو هغه هیله څرګنده کړه چې نوی ولسمشر د تیر وخت په شان دا سیمه او کدرونه یې هیر نه کړي.
نو ولسمشر چې د اسره خوست خلکو پرام کری وکړه، په ډېر سخت شرایطو کې رایه ورکړه. مونږ خوست کې ډېر ښکلي کدرونه لرو، خلک لرو، سپینګیری مشرون لرو، روشن فکرون لرو، چې دی بیا خوست یو مخ روړوي داسې نه وشي لکه تیره دوره.
د خوست یو بل تن قومي مشر هم وایي چې د دې سیمې علمي او مسلکي کسانو وړتیاو ته باید په لږ نظر ونه کتل شي.
ګل رحمان مشهور په کې شمال کوم سپینګیره یم، خوست ډېر عالمون لري، خوست ډېر علمي خلک لري. مونږ غوښتنه داسې چې باید دا په حکومت کې جذب شي، داسې نه چې دې ته په ندي داسې وکتلی شي.
د مدني ټولنې فعال او د نظر خاوند نصیر احمد روخان د اوسني نظام په جوړښت کې د خوستیو علمي او اکاډمیکو شخصیتونو د لږ جذب یو لامل دا وباله چې دوی په مرکز کې د سیاسي ملاتړ لپاره خلک نه درلودل.
په تیرو 14 کلونو کې د خوست قدرونو ونه شول کولی چې یو سیاسي سپورټ پیدا کړي، د هغې څخه په استفادې دوی په د حکومت په مختلفو پوستونو کې ځای په ځای شي او خاورې ته خدمت وکړي. د راتلونکي حکومت څخه هم د خوست میشتو غوښتنه دا ده چې د خوست ولایت د کدرونو څخه چې د دې هیواد ملي شتمني پرې مصرف شوي په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده وکړي.
د یادونه ورده چې د ولسمشرۍ د اول پلا د ټاکنو نه بیا تر اوسه چې 15 میاشتو ته موده نږدې کېږي، د خوست خلکو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کراته او ټینګار سره د نوي حکومت او راتلونکي ولسمشر نه د سیمې ته د پاملرنې او د خوست د کدرونو د ګمارنې غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په پکتیا کې ګڼ ژورنالیستان وایي چې ولایتي ادارې د خپلواکو رسنیو پر استازو بندیزونه لګوي څو پورې د سیمې واقعیتونه انعکاس نه کړي، او که چیرته ژورنالیستان د فساد په اړه راپورونه چمتو کړي نو دوی حتی په مرګ ګواښل کیږي. نور حال له سیمې زموږ د همکار داود تپان په تحلیلي راپور کې.
د پکتیا ژورنالیستان وایي چې له ډېر وخت راهیسې له ستونزو سره مخ دي او په خلاص مټ نشي کولی خپل رسنیو ته د فساد په اړه ځانګړي راپورونه چمتو کړي، او په خبره چې ولایتي ادارې لوړ پوړي چارواکي د مرګ تر بریده ګواښي. دوی وایي چې تل په دې هڅه کې دي چې د خپلو رسنیو لپاره پر واقعیت ولاړه خبریالي وکړي، خو چارواکي ترې معلومات پټوي. خو که ژورنالیستان د معلوماتو په پیدا کولو کې وتوانېږي نو بیا ورته د مرګ تر بریده ګواښونه کوي. په پکتیا کې د څو نړیوالو کورنیو رسنیو استاد وای
احمد الله احمدی ما په پکتیا کې لشمشا ټلویزیون سره کار کوم. تهدید والا باز دومره دته وایم چې کله هم موږ د مظاهرو ریپورټونه خبره کړي یم د فساد پړه کوم راپورونه خبره کړي نو په هر وخت کې د هر ریپورت په سر باندې موږ تهدید شوو چې وخه بیل غدا چې کله ولایت لاړم د والی صاحب خبرګون سره مخامخ شوم چې د پلانکې خبريال کوم یو د کله چې ما ځان ور معرفي ک دراته ویل ک دا ډول ریپورټونه بیا پر اتلونکو کې چیرته خبره سي نو ستا سر تم خطر ده او خبر ده نوی او بندې کوم دي هم مخامخ راته ویل چې دا اوس ته هم زو زندان ته لګلای سم څوب ما باندې څو کی
نو می شکر کامران ده د اس ډی ال ار د تحقیقي برخه ریپورټر یم پکتیا کې مونږ ډیر ریپورټونه جوړ کړی فساد په برخه کې کرا اسناد مونږ سر په لاس کې وي خو کله چې مونږ د هغه مسول شخص نه چا پاره چې د فساد اسناد دی غوې نظر غوړو غوې نظر نه راکې ډیر مثالونه نشته دي او کله چې مونږ د اسناد په خبره کړی دي مخامخ او داس شوی دي چان دماته دما تر کلی پورې راغلی دي او دی یو ډول تر تهدید لاندې راستلو کوشش کړي هیڅ نه پریږدي چې حتی یو معمولی ریپورت هم د فساد په ضد تیر شي او کله چې مونږ اسناد په اړه دونه نظر غوړو دوی ناظرې چې مونږ ته نظر راکړي
ساحل منګلیم په پکتیا کې د بجواک خبری اژانس خبریال په دې ورستیو کې د بیلابیل خواو څخه دوی د غوخل کیږي او دوی ته خطر متوجه ده کله چې یو خبریال جګیږي په ولایت یا په ریاست یا په بل اداره باندې رپورت کوي که څه هم دغه ادارې رئیس مامور مخامخ ژورنالیست ته هیڅ هم نه وایي خو په نامخ دغه په غیاب کې هغه ته د سې جوړي یا حتی د مرګ غواښونه هغه ته کیږي او د مرګ تصمیم غتنیول کیږي نو د پکتیا ژورنالیستان په داسې شرایطو کې به هیڅ کار نشي کولای او رستر بل د دوی دغه تهدیدونه زیاتیږي او یو اندازه د وسلوالو لخوا هم په ځینو وختونو کې دوی د دا ډول پیښو سره مخامخ کیږي
یوازې دغه څو خبري اعلان نه دي چې د ولایتي ادارې څخه شکایت کوي او وایي چې د مرګ تر بریده ګواښل شوي دي دا نورو خپلواکو رسنیو استازي هم ورته ستونزې یادوي وایي چې ډېر وخت ترې ولایتي حکومتي اداره معلومات پټوي دا خبري اعلان په خبره ولایت مقام ټولو ادارو ته سپارښتنه کړي چې د خپلواکو رسنیو استازو ته پرته د ولایت مقام له لیکلي سند څخه معلومات نشي ورکولای په پکتیا کې د بیلابیلو رسنیو څو تنه خبري اعلان
کله چې موږ تحقیقي ریپورټونه د فساد په اړه باندې ریپورټونه خپرو بیا دوی غواړي د خپل فساد سپر نور رسنیو کې خپور شوی ده د خپل سیمیز محلي ملي ټلویزیون سي ده د دې لارې غواړي پټ کې په افغانستان باندې غلط تورونه لګي ستوي تبیس تلمنه وي خدای مکه افغانستان قومي تعصبونه راپاري خپل شخصي ګټې پالي
اکمل مسلزم په پکتیا کې د افغانستان ټوډی انګلیسي ویب سټ خبريال کله چې مونږ دلته په پکتیا کې کوم ریپورت جوړو په دولتي اداره باندې دولتي ادارې اکثره وخت موږ څخه معلومات پټوي دوی وایي چې مونږ ته د ولایت نه مکتوب راغلی دی موږ نه غواړو چې له چا سره معلومات شریکو
پردله مزایم په ژوندون رادیو تلویزیون خبريال په پکتیا کې ژورنالیستان لغټو ستونزو سره مخامخ دي لکه ما مخکې یادونه وکړه نو دولتي چارواکي نظر نه ورکوي له ژورنالیستان ځانونه پټوي دي غوښتل کیږي ژورنالیستان دی له خونه غوښنه ورته شي دي مخکیم او وسم ورته کیږي او کله چې موږ وی ادارې ته د رپورت پوښیږو هغه موږ نه مکتوب غواړي چې تاسو له ولایت نه مکتوب راوړی
دا خبريالانو د غستونز د بي بي سي رادیو خبريال او د پکتیا پریس کلب مشر احسان الله مهجور منی وایي چې د پکتیا ولایت اداري چارواکي په دې ډول فشارونو غواړي په پکتیا کې د شته فساد د افشا کېدو مخه ډب کړي نوموړی وایي چې ژورنالیستانو د ډیرو راپورونو لپاره اسناد هم پیدا کړي او خپاره کړي دي حکومت مرجع دې راپورونو باندې اقدام نه دی کړی چې په دې اساس په ژورنالیستانو فشارونه هم زیات شوي دي
او کله چې ژورنالیست یو ریپورت جوړوي یا ورته زورواکي یا چارواکي ټلیفون کوي او یا حکومتي مجلسونو کې په ژورنالیستانو نیوکه کیږي چې دوی دا کار دي تبعیض یا تعصب لمخې کړي ولی ژورنالیستانو خپل رسالت ادا کړي خو خپل رسالت پادا کېدو کې چارواکي ورسره زورواکي کوي خپل د پکتیا ولایت ادارې نه ډیر ژورنالیستان په تنګ دي ځکه چې هغه سي کوم ریپورت تیر کی په زاید دي سي هغه ریاست یا هغه په دې باندې خبرګونو خي نو په سر کې د ولایت اداره په دې باندې نیوکه کوي او ژورنالیستان ګواهی
مهجور دا هم وایي چې په پکتیا کې ژورنالیستان د دې ترڅنګ چې د نورو خواو څخه تر ډیر فشار لاندې دي ځینې حکومتي چارواکو د زندانی کېدو او مرګ تر بریده تهدید کړی دي د پکتیا مرستیال والی عبدالولي سي ولایتي رئیسان د ولایت مقام له لوري شوې سپارښتنه چې د رسنیو استاذ ته معلومات ورنه کړی ردوي وایي چې نه کوم ژورنالیست ګوښل شوی او نه هغوی ته د معلوماتو په ورکړه بندیز لګول شوی دی خو ژورنالیستان غیر مسلکي ادبي وایي
هم تاسو ګورو د رسنیو ډیر کارونه داسې دي چې ډیر مسلکي خلک نه دي یا دوه میاشتې یا درې میاشتې کورسونه ویلي دي. او بل مونږ ته په ډېر وخت کې حکومت خپل پالیسي لري او ځینې مسایل داسې وي چې
نوموړی دا هم نه ردوي چې پکتیا د نور افغانستان غوندې له ستونزو خالي ده او ژورنالستان به له ستونزو سره نه وي مخ شوي. دی ګواښونه او د ژورنالستانو لخوا مطرح شوي مسایل فردي ګڼي. یو ځل بیا د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح
ستونزې به په هر ځای کې موجودې وي. په پکتیا ولایت کې هم ټولنه ده، ټولنه بې ستونزو نه وي، دا ستونزې به موجودې وي. اما دغسې دا چې ګواښ شوی یا بله شوی ده، دا نو چون فردی حد حدود کېږي، زه یو څوک په هیڅ صورت ځان ته دا حق نشم ورکولای چې په دې مورد کې زه نظر ورتم.
په پکتیا کې د خپلواکو رسنیو استازو نږدې یوه میاشت مخکې په شریکه د ولایت مقام له لورې پرې د لګېدلو بندیزونو په اړه د مدني ټولنو سره په همغږۍ یوه لنډه خبر پاڼه بشره کونو ملګرو ملتونو سیمه ییزو ادارو ته هم سپارلې وه چې پکې لیکلي وو د پکتیا والی په پکتیا کې د بیان ازادۍ مخه نیسي. د اوتپان ازادۍ راډیو پکتیا.
په پکتیا کې مو د خبریالانو د ستونزو په اړه مفصل راپور اوریده. بل لور ته په بلخ کې د مدني ټولنې استازو او د پلوشې توخې د کورنۍ غړیو د دې ولایت امنیتي چارواکي د افغان خبریالې د قتل د انګیزې د څرنګوالي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. دوی وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په مزار شریف ښار کې دوه تنه خبریالان په مرموز ډول وژل شوي چې لا هم د امنیتي ارګانونو لخوا د دوی د وژنې د څرنګوالي په برخه کې له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف راپور لري.
د افغان خبریالې پلوشي توخی د وژنې څخه درې ورځې تیریږي، خو لا هم د دې خبریالې د قطر د څرنګوالي په برخه کې د بلخ امنیه قوماندانۍ چارواکو چوپتیا غوره کړې او هیڅ هم نه وایي. په بلخ کې د مدني بنسټونو استازي او د پلوشي توخی کورنۍ غړي د دې ولایت امنیتي چارواکي د پلوشي د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې په بې پامۍ تورنوي. پلوشه توخی میرانځي شپږ کلنه خبریاله وه چې په تازګۍ سره یې د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې له تایلند څخه ماستري اخیستې او وطن راستنه شوې وه. پلوشه چې د بیان شمال په نامه یې لایوي رسنۍ سره کار کړی و، درې ورځې د مخه د نامعلوم کس لخوا په مزار شریف کې د دې ښار د درېیمې امنیتي حوزې ته څیرمه په خپل کور کې د چاړې په وسیله ووژل شوه. د دې خبریالې پلار وایي چې لور یې په مرموز ډول وژل شوې او تر دې پخوا یې هم له چا سره دښمني نه درلوده. هغه د خپل لور د وژنې دوسیې ته د رسیدګي په برخه کې ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دې په دې برخه کې ژر تر ژره څیړنې پیل کړي. لا پخوا مو چا سره دښمنی نه درلوده او په دې برخه کې له امنیتي ځواکونو څخه غواړو تر څو د ژر تر ژره په دې برخه کې پلټنې پیل کړي او معلومات
ترلاسه.
د پلوشې وژنې د هغې ملګري متاثره کړي او ورته یې په کاري برخه کې ویره پیدا کړې ده. مبینه سایی په مزار شریف ښار کې د رابعې بلخی یا د میرمنو ځانګړې رادیو مسؤوله ده. هغه وایي په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدو په بلخ کې د خبریالو ښځو پر کاري فعالیت منفي تاثیر کړی او دوی ته یې ویره پیدا کړې ده. په عین وخت کې په شمال زون کې د آزادو رسنیو څخه د ملاتړي دفتر یا نوی مشر نوراغا شریفي هم په دې اند دی چې په مرموز ډول د پلوشې وژل کېدل او د امنیتي ارګانو لخوا یا د دوسیې ته نه رسیدګي سبب شوی تر څو د خبریالانو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي. یاد دوسیې ته نه رسیدګي او په مرموز ډول په دوو میاشتو کې د دوو ځوانو خبریالانو وژل کېدل سبب شوي تر څو رسنیز فعالیت په برخه کې له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي. په عین وخت کې بلخ کې میشت خبریالان وایي چې تر ډیره ښایي چې پلوشه د خپلو رسنیزو فعالیتونو قرباني شوي وي. دوی وایي د روان کال په ترڅ کې د خبریالانو په وړاندې اتمه ورځ تاوتریخوالی ترسره شوی چې دوهمه ورځ یې د خبریالانو وژنې دي او شپږمه ورځ نور وهل ټکول دي. د دوی په اند چې تر دمه د خبریالانو په وړاندې ترسره شویو تاوتریخوالی یوې پیښې ته هم رسیدګي نه ده شوې او د امنیتي چارواکو لخوا دا پیښې نه دي څیړل شوي. په بلخ کې د خبریالانو د کور مشر ګلاب شاه باور ازادۍ راډیو ته وویل چې امنیتي چارواکي په دې که په موقع سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي نه کوي او د معلوماتو له شریکولو څخه یې په ټولو مواردو کې ډډه کړې ده.
نه تنها د دې پیښې په اړه امنیتي ارګانونو په وخت سره رسیدګي نه ده کړې، بلکې موږ د دې مخکې دوه میاشتې مخکې محمد آګاه خالد آګاه په نامه باندې یو څوک شهید شو چې د مسله د امنیتي ارګانونو سره مشترکه ده. نه تنها مخکې په بلخ ولایت کې رامد مختار وفایي چې موږ ته تقریبا یو دېرش نفر د بورد سره د امنیتي ارګانونو سره کېناست، په خصوص د قومندان صاحب امنیت سره مکتوب
د ازادۍ راډیو پرله پسې هڅو سره بیا هم د بلخ د امنیت قماندانۍ چارواکو د جزئیاتو له شریکولو څخه ډډه وکړه او چوپ پاتې شول. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمخه هم د بلخ مدني ټولنو استاذو د دې ولایت د امنیت قماندانۍ چارواکي په موقع سره خبریالانو ته د معلوماتو په نشر کولو تورن کړی دي او ویلي دي چې تر دمه یې د خبریالانو د وژنې د انګیزې د څرنګوالي په برخه کې هیڅ کار نه دی ترسره کړی. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوود ما شام تر او بجو پوری بیا زدی رادیو په منسنی صفه دولش پښنمی په ټول افغانستان کې خبري شي. 2 بجې او 1.5 دقیقې شوې. ل ملالی بشیر څخه لاند خبرونه اورو.
جمهوری ریاست په خبرې کړې اعلامیه کې نن خبر ورکړ چې په ارګ کې کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبد الله جهادي مشرانو سره نن غونډه وکړه. په دې غونډه کې ولسمشر حامد کرزی، د درې ګونو قواو مشرانو او د ولسمشر مرستیالانو هم برخه اخیستې وه. د کابل غزنی پر لور لوی لاره د ترافیکي پیښې له امله د 25 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا ترافیکي پیښه د کابل غزنی پر لاره د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوه. په دې پیښه کې د یوې کورولا او 303 ډوله موټرو په ټکر کې 11 تنه مړه او 15 نور ټپیان شول. د افغانستان د مالیه وزارت د دې هیواد د مالی ستونزو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور رات کړ. واشنگتن پوسټ ویلي چې د افغانستان د مالیه وزارت د بودیجې د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او ماشونه هم په ډېره سختۍ پرې کوي. سکاټلند د ټولپښتنې له لارې له برتانیې سره د پاتې کېدو پریکړه وکړه. د سکاټلند وګړو له برتانیې څخه د خپلواکۍ انتخاب رات کړ. په دې ټولپښتنه کې 55 سلنه رایې د برتانیې سره د پاتې کېدو په ملاتړ وي. له هغه وروسته چې په استرالیا کې 15 تنه په عراق کې د اسلامي دولت سختريزي ډلې د ملاتړ په تور محاکمه شول، نن د دې هیواد حکومتي چارواکو د پارلمان د امنیت زیاتولو اعلان وکړ. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه مننه وکړه چې د اسلامي دولت د سختريزو پر ضد یې د سوریې د منځلارو وسلوالو د روزلو او تجهیز لپاره د پلان تصویب کړ.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درو پوری پروګرام کې ساسو په شخص سبشوې پیغامونه خبرو چې یو شمیرې هم د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط خو د خبرونه په دې برخه کې یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د بریتانیا سرتیاسم ربیټ کامرون نن خوشي څرګند کړ چې د سکاټلند زیاتو خلکو له بریتانیا څخه د بیلیدو په ټول پښتنه کې منفي رائے ورکړي. ډیوډ کامرون وویل چې د سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند پارلمان ته د زیات واک ورکولو شمنې به عملي کړي. سکاټلندیانو پرون له بریتانیا څخه د جلا کېدو پاړه په عمومي ټول پښتنه کې ګډون وکړ. کچرته د سکاټلند د بیلتون لپاره زیاتې مثبت رائے ورکړل شوی وای، دې ته ویل راه واره کړي و چې سکاټلند د خپلواکۍ واد په توګه وپیژندل شي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال سي پراپور کې.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن وویل چې د ټول پښتني نتایج ډیر واضح وو او د اکثریت سکاټلندیانو رایې څرګنده کړه. له شاهي بریتانیا د سکاټلند جلا کېدو په نړیواله سطح بحثونه پیدا کړي وو. د سکاټلند د خلکو اکثریت 55% پرون په یو تاریخي ټول پښتنه کې له بریتانیا د جلا کېدو نظریه رد کړه. په سکاټلند کې د ملت پال ګوند مشر الکس سالمن چې له بریتانیا د جلا کېدو په لوي کوي نن وویل
سکاټلند هاز بای ماجورټي ډیسایډډ نات ات دیس سټیج ټو بیکم ان انډیپندنت کانټری.
د سکاټلندیانو لوی اکثریت پریکړه کړې چې په یو خپلواک هیواد بدلیدو ته نه دي تیار. ما د خلکو دغه پریکړه ومنله. زه پر ټولو نورو سکاټلندیانو هم غږ کوم چې د خپلو خلکو د دغه پریکړې درناوی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون هم پر خپل خلکو ژغ کړی چې سره متحد سي او پر مخ ګام پورته کړي. کامرون وویل چې د سکاټلند خلکو د لوی اکثریت رائے د یو نسل لپاره د دې سیمې د جلا کېدو پښتنه حل کړه.
As I said during the campaign, it would have broken my heart to see our United Kingdom come to an end.
دی وای لکه څنګه چې ما د انتخاباتي کمپاین په وخت ویل زموږ د شاهي اتحاد پایت رسیدو او ماتې دوه به زما زړه مات کړی وای. زموږ پخوانیو لاسته راوړنو او هغو پرمختګونو ته چې په ګډه په راتلونکي کې کولای سو که وګورو، نو باور لرم چې نه یوازې زموږ په هیواد بلکې زیاتو خلکو په ټوله نړۍ کې ورته احساس درلود. د اسکاتلند خپلواکۍ ته د نه ویل په آسیایي مارکیټونو کې د برېټانوي پاوند نرخ لوړ کړ او د یورو په وړاندې هم دومره لوړ کړ چې په تیرو دوه کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. که چیرې په سکاتلند کې پرونی ټول پښتنه د خپلواکۍ په پلوي پای ته رسېدلې وای، نو پر اساس باید دا بحثونه پیل سوي وای چې د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې دغه سیمه د یو خپلواک هیواد په توګه وپیژندل سي. د په ټوله نړۍ کې بیلتون غوښتونکو ته د ملاتړ پیغام ورکولای سوی. د سکاتلند خپلواکۍ به د برېټانیې متحدان په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات مایوس کړی وای او د نړۍ د هغو دولتونو لپاره چې د بیلتون غوښتونکو تر فشار لاندې دي د خطر زنګ ګڼل کېدلای سوای. خو له ناکامۍ سره هم دا ټول پښتانه د صدر اعظم کامیرون د څلورو ولسونو انګلستان، سکاتلند، آیرلند او ویلز پر ګډ هیواد به اغیزې نشي پاته کېدلای. ډیوډ کامیرون تیر اونۍ د سکاتلند له خلکو سره ژمنه کړې و چې که په ټول پښتانه کې د نه رایه ورکړي نو د هغوی پارلمان ته به د مالیې او ټولنیزو عوایدو په برخه کې زیات واک ورکوي. خو د انګلستان په پارلمان کې له دې مسلې سره فات موجود دي. صدر اعظم ډیوډ کامیرون نن وویل چې پراتلونکو میاشتو کې به نه یوازې د سکاتلند بلکې د ویلز او شمالي ایرلاین پارلمانونو ته هم د زیاتو صلاحیتونو د ورکولو لپاره قوانین جوړ سي. کامیرون ټینګار وکړ چې د سکاتلند، شمالي ایرلاین او ویلز پارلمانونه به هم د انګلستان د پارلمان په څیر د خپل مالیه عوایدو او مصارفو په اړه د رایګیری صلاحیت ولري. د برېټانیې اوسنۍ شاهي اتحادیه د انګلستان، شمالي ایرلاین، سکاتلند او ویلز څخه جوړه شوې ده. په دې اتحادیه کې د سکاتلند د برخلیک څرګندول لپاره په پرونی ټول پښتنه کې لږ تر لږه 15% د رای ورکولو په شرایطو برابر او سکاتلندیانو ګډون کړی وو. په ټول پښتنه کې د سکاتلند ټولو اوسیدونکو چې 14 کلن وو او یا د اروپایي اتحادیه د بل هیواد تابعیت یې درلود د ګډون حق ورکړ سوی وو. هغو کسانو ته چې په سکاتلند کې زیږیدلې خو هلته نه اوسي د ګډون اجازه نه ورکړ سوی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ل خپل اوکرایني سیال سره په سپینه ماڼۍ کې کتلې دي. د پنځشنبه په ورځ په دې لیدنه کې ولسمشر بارک اوباما د کریمیا په ټاپو وزمه د روسیې یرغل وغنده او ویل ل دې کړکې څخه چې اوکراین ورسره مخامخ دی د وټلو د ډیپلوماټیک لارې د موندلو لپاره امریکا ل دې هواد سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور اجمل انداوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د اوکراین له ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره کتلی دي. د اوکراین ولسمشر واشنگتن ته د دې چمتووالي سره تللی و څو ولسمشر بارک اوباما قانع کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو سره د مبارزې لپاره د هیواد ته وسلې ورکړي. پیټرو پوروشنکو د پنځشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر اوباما سره تر کتنې مخکې د امریکا د غیر پوځي مرستو په اړه ویلي وو کمپلې او د شپې د لید وسایل مهم دي، خو په جګړه کې سړی د کمپلو په وسیله نشي بریالی کېدی. د اوکراین له ولسمشر سره له دې لیدنې وروسته ولسمشر بارک اوباما د روسیې له خوا د کریمیا د ټاپو وزمې اشغال وغنده او ویل ولسمشر بارک اوباما وی له بده مرغه هغه څه چې د روسیې په یرغل کې موږ شاهد وو لومړی په کریمیا او وروسته د اوکراین په ختیځ کې نه یوازې چې د دې هیواد پر خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تیرې وو بلکې د اصلاحاتو د هغه هڅو مخنیوی هم و چې په اوکراین کې پیل شو. ولسمشر بارک اوباما هم دارنګه د پیټرو پوروشنکو د مشرتابه ستاینه وکړه او د اوکراین په تاریخ کې مهمه وبلله. ولسمشر اوباما وویل هغه کړکېچ څخه چې اوکراین ورسره مخ دی د وتلو د ډیپلوماټیک لارې په موندلو کې د امریکا متحده ایالات له دې هیواد سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. پیټرو پوروشنکو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړ څخه په مننه د ولسمشر بارک اوباما سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل پوروشنکو وایي نن موږ په امنیتي، دفاعي او همدارنګه په اقتصادي او مالي برخو خبرې وکړې. زه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه زموږ سره په دې ستونزمن پړاو کې د ملاتړ په برخه کې د ستر کار لپاره مننه کوم. پیټرو پوروشنکو همدارنګه وویل د انرژي اړوند پوښتنې هم له ولسمشر بارک اوباما سره څېړلې او په راتلونکي اونۍ کې به یو امریکایي ډله اوکراین ته ولاړ شي څو په دې هیواد کې د انرژي وضعیت او په راتلونکي ژمي کې اړتیاوې لنشتي وڅېړي. د امریکا د ولسمشر سره د دې ګډې خبري غونډې په پای کې پیټرو پوروشنکو خپلې خبرې په دې پای ته ورسولې چې د ده او د اوکراین د خلکو لپاره مهمه مسله په اوکراین کې د سولې ټینګښت دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو.
د سهار له ودما شام تر وبجو پوری بیا ساتي رادیو په منځني صفه 12 پښنمي پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سر له شارونو کې ساتي رادیو د اف ام په 3.15 خبري شي. البته که چیرته انټرنیټ لري بیا ساتي رادیو په انټرنیټ کې په ساتي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د انټرنیټ پاړه د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې اوریدل شي او تر هغه وروسته ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او پکې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
شای په نړۍ کې نن سبا داسې کسان ډېر لږ وي چې د انټرنیټ نوم یې نه دی اورېدلی، خو دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میلیارده انسانان له انټرنیټه محروم دي. هغوی چې انټرنیټ کارولی شي د دې شمېر په پرتله خورا لږ دي. آیا دا امکان شته چې یو ورځ ټول انسانان انټرنیټي خدمات ولري؟ په وروستیو کلونو کې یو 90 کلن امریکایي ځوان زوکربرګ د فیسبوک د ټولنیزې شبکې په جوړولو په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د نظرونو د تبادله کولو انقلابي ګام واخیست. د غزوان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سامسونګ الکترونیکس، نوکیا، کوالکوم او نورو شرکتونو په همکارۍ به د مځکې د کورې د اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ وړیا شبکه برابر کړي. په دې ډول به د ټولې نړۍ 15 یا 16 میلیارد انسانان وړیا انټرنیټ ولري. مارک زوکربرګ د خپل فیسبوک پاڼې په ټایم لاین کې لیکلي څه چې فیسبوک نړیوالو ته ورکړل د اړیکو قدرت دی. په پرمختیایي هیوادونو کې له معلوماتي اقتصاد سره د یو ځای کېدو او وصل کېدو په وړاندې غټ خنډونه شته. د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه به پر ټولو ستونزو لاس پرې شي او انټرنیټ به هغو کسانو ته مهیا کړي چې حاضر د مورڅخه د کار اخیستلو وس نه لري. په دې ډول که د انټرنیټ ډاٹ اور پروژه چې اریکسن، میډیا ټیک، اوپرا او نوري ملاتړ کوي بریالي شي، د نړۍ ټولو انسانانو ته د انټرنیټ د نړیوالې شبکې آسانتیا برابرې شي او د ایران او شمالي کوریا په شان استبدادي رژیمونه به لخپل او اتباعو څخه د ارتباطاتو حق و نه ترلاسه شي. همدارس د افغانستان خلک به نور مجبور نه وي چې له انټرنیټ څخه د کار اخیستلو لپاره د لږ او بد کیفیت په انټرنیټ ډېری پیسې ورکړي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو د نن ورځې پروگرام پیلوو. پدې پروګرام کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي ورستیو انتخاباتي لانجو پتنګ کړي او نه امنه یو ژوند تریخ کړي دي. ځینې اوریدونکو وایي دولت دې پر کونړ د پاکستان له خاورې د راکټي حمله مخنیوي وکړي. څوک بیا غوښتنه لري چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې دي د پاکستان له خوا د کندې د کیندلو مخنیوي وسی. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروگرام ټول ستاسو هغو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې سوی چې تاسو په تیر ورځو کې د پروگرام په اوتومات پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی دي. په دې ورځو کې د انتخاباتي جنجالونو په اړه د اوریدونکو ګڼ ټلیفوني پیغامونه راځي چې ځینې په ورځنیو خبرونو کې راخلو، ګڼ نور یې دلته په دې پروگرام کې خبرو. مخکې تر دې چې یو ځل بیا پر دې مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راواخلو، د ناامنیو په اړه د اوریدونکو شکایتونه اورو. په پایل کې یو اوریدونکو له دولت نه غواړي چې د پاکستان له خاورې پر کونړ د راکټي حمله د لړۍ مخه ونیسي.
ضرور کا
کاله کیږي په کونړ باندې توپونه لیکل کیږي دا غي جواب تا ونه نو ته به د ډیورنګ نکړ کې خندقونو ته جواب وي چې مهنګي نه دي پولیس او د ملي اردو د دولت مهنګي نه پاکستان ټم لري خو مطلب په تش لال سم پنجابي سم ته ولا خو زه د دې پاته ویم زه کرځي ته ویم زه د نورو چارواکو ته ویم تاسو دا تناسب ولا کوئی سم دلاسه وشي خو تاسو کار وکړي د افغانستان پریز دي نورو خلکو ته پریز چې جوړي چې هر څړي چپډه کړي دي او وطن مبر کړي دي ولا د خو تک ته باندې راته په کونړ باندې راته ته تلو کړو چې چای جواب ویو
زه د نورستان ولایت د عوامل صالح نکار محمد مدني تاسو سره په تماس کې یم زما د مرکزی حکومت نه په جدیت سره دا غوښتنه چې د کونړ څونو مشکلات ته پوره توجه وکړي دغه چې کونړ ډیر بیرحمانه روان دی مرکزی حکومت د کونړ ولسمو په خواندي ساتلو کې پوره پاتې راغلي دي دغه چې سم زولي په کونړ کې روان ده د پاکستان او افغانستان لخوا د توندې او باران روان ده
د طالبان په دې ننګرهار په دې علاقه باندې ډېر زیات زور کړی دی چې دغه دولت مخایش لرم چې ورته عملیات وشو
زه د یمن د ولایت د نادالي دولت په اړه څنګه راست په خاصي سره پتا ما شي یم خو ورځ ما دا پیغام دی چې د پزینې میرمه دا کاندید وايي د بچی سره باندې ده دا بچی یو څه ویل کې نو دغه نور په باندې دي مریو چې دا بل باندې دي لاس درس لا کوي باندې دي او څه نه راکی خو دا بچی چې مونږه ټاکه شي وايي د لارونه درد د خراب کړی دي
پیدا د مرضی د هلمند ولایت مرضی له خالي خبرې کوم نو تقریبا شکاله سوال اسکاس زانان د طالبانو د لوري د کوټې څخه وې سرسل مخکې چارواکي چې په دې حق له باندې دا غلکی زیست لنګړو مقامات په خبره پایس چې د زمرد ځوانانو د خلکو دی غم مخره
نظامی را دو تخیل کوم چې ما پیغام نشر کړی او سانسوري حد مې ټول مکمل نشر کړی پاکستانی یا پنجابی طالبان مشر قسمت ماویا اعلان کړ چې موږ نو په پاکستان کې جهاد نه کوو افغانستان ته وځو حوال توجه خاص کو په افغانستان کې جهاد فرض نه دی په پاکستان کې جهاد فرض دی په دې معنی چې هغه د ایران باندې دا او د هم د پنجاب اوسیدونکو دی کله رښتیا مسلمان وي او د جهاد نیت لري نو په ایران باندې کې جهاد وکړي او دا سرګندوی د افغانستان خلکو ته کوي او د افغانستان د خلکو سپکاوی ده زه د ماریا تخیل کوم چې په ایران باندې کې جهاد پیل کړي د پنجاب په هر کوڅه کې ایران باندې ده
دا یو ستنجری په توګه افغانستان ورو چارواکو ته زما دا غوښتنه ده چې قانون ته دې په احترام وکړل شي زه د خاص روزګان نشالي کدنې سره خبره کوم دلته داسې بیان نه کېده چې خلک د برق په کرن باندې شهیدان زه د رئیس دولت سره د وزیر داخله سره د وزیر داخله سره دا غوښتنه کوم چې روزګان ته دې ای حتراشي کداسي بیا من تیفي دروازګان خاص دروازګان خلک ومنه افغانستان لګری لري پرته ونسوالي چې د دې باندې تیسره مخامخ د افغانستان خلک په نیمه ګولا مارنه دي دلته خلک پر سروک شي نه یو دای چې وهل ورکی چې هغه د الله نه شي دامسو دی ګنا بزګر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علی باکی لسینی صحا لکنل ولایت ماباکی قسمه کی پاکستانی ځواکونه راخوته دي زمون کورونه یو سوال زمون ما چومان درڅخه څنګه پرې دي زمون سرویس کله سره تلل شي حوال لا لوی او خري نور مونږ د پاکستانی ځواکونه څنګه راغلي خو چی لوړ پوری چارو کې مونږ غوونه نو یادلتا پولیس ځواکونه راولې دي پولیس راولې دي پولیس راولې دي نور مونږ د پاکستانی ځواکونه څخه پاکستانی طالبانو څخه څنګه راغلي
نن له ولایت څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم ما د افغانستان د ورسره چارواکو د وزارت دفاع څخه د غوښتنه د پدغه جنگو کې چې کوم پنجابي طالبان د پاکستانيان د نیول کیږي باید د ژوندۍ په نشول چې پرغه ځای باندې راوځي او پاته شو لازم خپل د وطن طالبان هغه خو زموږ د خپل کار دی قسم دی د پاکستان مریان سي په شې خدای د سړی بنجان کې ان شاء الله لري تبراسي
مورازه د معروف تور سوالي څخه یو مفار خبره کوم مور تور سوالي کې امنیت خراب دی نه سړکان څه نه یو شروختون لرو نه یو ش مکتب لرو ټول شان سکوت کړی دی مور سي څه غوښتنه کوو چې زموږ ځاغ د لوړ پوه چارواکو ته ورسوي
اوریدونکو په خپل سیمه کې د امنۍ په زیاتېدو او نور ستونزو خبرې کولې ځینې اوریدونکو او کارپوهان وی د افغانستان د تیرو انتخاباتو د نتیجو پر سر ولرسیوی کړکیچ د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامنی او نوري ګډوډي زیاتې کړې دي اوریدونکو تیره اونی هم پر همدغه انتخاباتي جنجال خپل پیغامونه ثبت کړي. دلته یې اورو.
زاودل کریم د انتخاباتو کمیسون آرام تنخی واخسته، آرام خوری پارامونه لاګیا دي. د انتخاباتو پروسه چې نه اعلانوي دا د دوی لای غدری ده. مشکل افغانستان ته دوی جوړ کړی دي د انتخاباتو کمیسون.
عبدالجلیل حقیقه افغان د هلمند ولایت او د مسجد ولسوالۍ څخه پیغام درته پرېږدم. دا د انتخاباتو د فقو ډېره پسې اوږده سوله او دا اوږده چا کړله؟ دا اوږده خو ډاکتر عبدالله ټیم کړې ده، او د ډاکتر عبدالله خپله نه د ملګرو ملتو د مني او نه د کمیسیون د مني او نه د افغانستان د ملت رای ته درناوی کوي. دا ځکه چې دوی په روحي ناروغي دا ټول افغانستان خلک یې اخته کړي دي.
لغمان ولایت ڈاکٹر صاحب عبداللہ اور ڈاکٹر صاحب اشرف غنی مزید تخدا دے رضی دوڑا صدا سی او جوڑخ سرا صلاح سی چھ آگے کے دا افغانستان دا ملت دفار خیر موجود کتا سم چھ خپل دا جنگ او جنجال مخ پدے کے ملت خیر سے او خاص ڈاکٹر صاحب عبداللہ تخا اور هغه له هوا خان تخا دا هله کوم چې کتا سی ته دې هره سی چې دې ملت ته دې زتی ته وستا سی عزت هي هیڅ کله هم دا فکر مکه وي.
زه درویش د خوش له د صبره ولا سولې ته خبرې کوم. زما پیغام هم دواړو بچهانو ته زاده چې دې جوړ شي ګنې کنه جوړيږي بیا دې بچي حمید کرزي ته پرېږي دای نصیب لري. والسلام.
افغانستان دا مظلوم ولس چې بڑے سخت شرایطو کې دوی درای ورکړی دا نور دې ته د انتظار پرې نه دي. د ټول مهمه خبره د بایلونکي کاندید لپاره زاده چې ګوره څومره پانی او باندې چې د زوی وکړلی او نور خو زیاتې نور باندې هم د ده لپاره دي پاتې. د خو چې ټول تخلف شوی ده او ملګري ملتونه یې ده په دعوت او یې ده په خوښه باندې اروپایي اتحادیې ناظرین او مشاهدین راغلل هغوی هغه دا تش کې بیا حساب کړله دا ملت خو نور د ده توسیله نه شي کولی.
خبر کوم رحمت اللہ کاندیدان سره جوړی جی سره زورونه دی مزه کور خراب کی در په در کور باندې جنگونه دی مزه دارا ور کول از ما د کورنۍ دوه غوږه بوتي په دغه راي ته شو کی تری اسولې ان مو شو سره دی نه وطن غم اخیس دی د افغانستان غم اخیس دی د ملت غم اخیس دی خو خپل چوکي غم اخیس سره سره زورونه دی مزه در په در کو ډاکټر عبدالله شو دی د اجازه د دنیا دی ته پوی چې دا راي نه د ګټل څو کرای چا نه دی ورکی
افغانستان دے ملت نہ دادا دو نور باید د چا د اهداف قربانی نشی دا خلکنن د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیمې ځنونه متحد بولی هغه ته ځنونه ډیر داسې هغه غوندې ځنونه ورته ښکاري خو دغه هسې د دوی اهداف چې دي هغه یوازې ځنځني ده ځنغوښتنې دي. همیشه یې د افغانانو په وینو باندې د افغانستان په حقوقو باندې تیری کړی هغه یې سپړی دي.
روزگان دا ولایت دا شید اساس دا ولسوالی دا سای سر پر تماس کی اشرف غنی هم مزید دا اکتر او دلال دلال رایم دا اشید لکر مودل علا نشیر واده چه نمدی سبا دی نمدی سبا دی ورور خلق مدل اوزم لکر خلق مدل بیکاری ملکر تاکنی نفس نفس مرنی علا نوی ورور خپل لغن نکر بچی نداره وی ورور خلق مواصر جنگول دی تک تک دی تراتر په ټول کې ولیدل چې وی د خیر سره تاسو خو ور خپل بچی ما نه کوي چې خپل کان جوړ شي او ور شي په خالي جوړ شي او خلک په کار اخته شي.
او د تاسې د دې پروګرام له چلوونکو نه مدا هیله ده چې ما پیغام مکمل نشر کړي. د خاطر چې موږ د سندرو پرمیشن وړاندې کوو یوازې د خپل ضرورت درد دا تاسو سره شریکو تر څو خدای دې وکړي چې موږ مظلوم او مسکین ملت غږ دغه لوړ پوړي چارواکو کې چې په پلوونو او کبابونو باندې ماړه او مست ګرځېږي او د مظلوم ملت له حال او احوال نه دي خبر په دوی باندې دوی د زړه سترګې خلاصې کړي. که چېرته د امریکا متحده ایالات او د ناتو ځواکونه د خپل خبرو په تعقیب چې هر وخت دوی وایي چې مونږ د 1980 کلونو کړنلار بیا نه تیارو تکرارو دا اشتباه بیا نه کوو. نو دغه دوی جوړ کړی یا د دوی په زور راغلی حکومت نسبتا چې اوس جوړ شوی د دغه د پایښت لپاره دي بیا دوی کوشش وکړي هغه د 1980 کلونو تګلاره د نه تعقیبوي چې په یو ملک کې 14 رهبران به ته جوړ کړه او د موږ ملک کې در په دره کړه. خدای نه دې وویرېږي دغه د افغانستان خلک ډاکټر عبدالله ده که نور دي مونږ زه خپله ایماني درته وایم ما خپله تر اوسه پورې رایه نه ده استعمال کړې نه مې اشرف غني ته اچولې نه عبدالله ته د موږ سرنوشت باندې دشې لوبې وشوې چې هغه لوبې چا د یتیم په سر هم نه دي کړي. نو زما هیله او ارزو همدغه ده چې نور د عبدالله د زور او د بدماشي خبرې نه کوي ځکه چې زور او بدماشي چې څوک اسمان څومره غورېږي هغومره غورېدل نشته په کې.
زه نصحله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام پرېږدم. زما د محترمو کاندیدانو ته دا خواهش دی ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني چې د افغانستان دغه مظلوم ولس تاسو ته رایه درکړلې غوتې غوتې شوې ووهل شول ورته کول شي د مخالفینو له حد ډېر تهذیب شول. باید تاسو د دوی رایه ته ډېر احترام وساتئ. باید زر تر زره نوی ولسمشر هغه شي اعلان شي چې دغه د مظلوم ولس د خلکو ټول کارونه په ټپه ولاړ دي. وسط
زمنګ د نورستان خلکو دوه محترم کاندي صاحبانو نن دا غوښتنه ده چې د امریکا چې لیاز د الله او کې او لیاز د مظلوم ملت تو کې د هوا د ملي ګټو په خاطر او په خنیت او دوامدار جوړجاړي ته ورسیږي. چې نور انتخابات او بهیر وګړو د هوا د ثبات او پرمختګ لپاره غوښتنه کوي. د افغانستان ثبات دشمنان خصوصا د گاونډي هیوادونو ناکار استخباراتي شبکه هڅه کوي چې همدغه بې اتفاقي او جنجال په استفاده اغوستلو سره افغانستان کې پراخه توګه مداخله کوي.
زاود الكريم دا پیغام ازاده رادیو ته سپتوم چې د انتخاباتو کمیسیون غړي چې مشري ایسوپ نورستانای کوي خپل قانون نشي تدوی کولا. دا ډېر ضعیف ټیم ده. آینده د پاره باید داسې خلک د انتخاباتو کمیسیون ته ونه ګمارل شي.
صاحب عبدالله عبدالله چې دا غوښتنه ده چې دی نور د افغانستان به خلکو پوسخانه وي او د رایې پایلې دې ومني او نور خلک د دې د هڅو ستړي شوي دي. هره ورځ به د نارې دي یوه ورځ یو ګواښ کوي بله ورځ بل ګواښ کوي. یوه ورځ دا وایي چې زه نه منم بله ورځ به چش نه کوم.
د رمضان ولایت مزاحمت کړی وي د رمضان ولایت مزاحمت کړی مړو نمایندانو څخه مو هیله دا ده چې ژر تر ژره باید د ملي حکومت په جوړولو سره یو هوکړې ته ورسیږي. په دې خاطر چې خلک غونډې جوړوي او د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې نارې وکړي دا دعا نه کوي چې خدای دې دوی دوه سره جوړ او د جوړولو پر ځای مازی افغانستان په جنجال کې اچوي.
زمنګ دا وختونه د ډاکټر صاحب شونه چې زمنګ پر یو باندې چا سره جوړ جاړې ونه کی هغه چرته یو کو شونه سبا زمنګ بایکاټ ځاني نو جوړ جاړې دا څنګه کوي تاسو کو زړه د کونړ خبرې کوم او زمنګ اون کونړې په دې आवाज باندې زمنګ دا شونه سره به بالکل دغه حکومت جوړ جاړې نه کو چا سره جوړ جاړې نه کوي پولیس زمنګ پر دې پرې چا جوړ جاړې نه کوي.
محمد شاه د کابل ولایت د ګرامو سوال زما دغه نظر ده چې دغه دوه کاندیدان صاحبان خدای ومني قرآن دی ومني چې په خپل منځ کې سره جوړ شي د وطن د وطن د او کېراځي بېرته د ارزښت سره ورته ورپورې دي.
مینه د قرباد ولسوالۍ نه مې تاسو سره په تماس کې یم. زه د دواړو کاندیدانو نه هیله لرم چې د افغانستان کې زه زر کراري راولي او د عبدالله صاحب نه زما خواهش دی چې دا جنګ او دا جدل باید نه خوښوي.
مانو مایات خان د کابل ولایت په بګرامي ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. د ما دغه نظر ده چې دغه د افغانستان دوه نماندان چې دي د کاندیدان صاحبان دا ولې په وطن باندې لوبې کوي او ولې په ملت باندې لوبې کوي او یا د یو ته وسپاري یا د بل ته وسپاري موږ دواړه قبول دي چې هر یو یې په موږ دا فرق نشته چې دا زاره ده دا تاجک ته دا پښتون د هېڅ فرق یې په موږ باندې نشته چې وطن خراب نه شي او د موږ ټوله ګیله له وزیر دفاع دي د وزیر صاحب دي چې دا کار خو په تا باندې کېږي ته ولې دې خلکو ته نه یې سبب یو بل سړی دغسې سر راپورته کړي هغه به یې چې زه به داسې وکړم داسې به وکړم دا خو په ملت باندې نه کېږي دا خو په وزیر دفاع باندې کېږي. وزیر دفاع صاحب دي موږ دغه خواهش ته چې ته ولې دا خلکو ته نه یې دا کار ټول په تا باندې کېږي که بوران ته دا خبره ولاړه شي که وطن خراب شي دا ټوله ملامتیا په تا کې د موږ بیا په لتاج دا ګیله کو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې د دوی خپل نظرونه څرګندول. اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.